أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو بتيرتي موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لشکر د مکه مکرمه څخه رهیسو کم وخت چې تر جحفه تیرسو د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی چې ویل تاسو ستاسو د قافله مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه بیرته وګرځي اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهیو مگر همیشه ویش او په احتیاط کې وو د معلوماتو د پاره مخته خلق لیجل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول اوس چې وبدر ته نږدې سو د تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست وو د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لشکر پښتنه وکړه هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا د پاره دې بد وبولم مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغلی هلته د اوښانو پوچې پرتې وې پوچې یې ماتې کړې په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوښانو ته ورکوي ابو سفیان پوسو چې دا خلق د مدینې منورې وه ځکه په عربو کې هیچا و اوښانو ته خرما نه ورکول بې له مدینې منورې د خلقو څخه دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډېره وه چې اوښانو ته به ورکول ابو سفیان ډېر ژر و قافلې ته ځان ورساوه قافله د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تیرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته رهي کړ د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاص شوه چې د مسلمانانو د لشکر په لاس دی ورسه او هغه حالې د کوپارو لشکر ته ولېږي کم چې په جحفه کې و هغه ته ورسېدي چې ول قافله خلاص شوه او ستاسو وراتک ته ضرورت نسته اوس چې د کفارو ولشکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی لشکر د بیرته تلو اراده وکړه مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو لاړ چې وبدر ته ور نسو درې ورځې هلته تیرې نکو اوښان حلال نکو کبابونه او شرابونه ونخرو منځانې غزلې راته ونه وایي عرب د غزمو راوتل او هلته اوسېدل وانوري بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کوپارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه خو چا د ده خبره ونه منل نو په خپله اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې دی د هغو رئیس و د مکه مکرمې پر طرف رئیس و نو د بنی زهره و څخه چې د دروسه و نفرو په شاوخوا کې و یو نفر هم و بدر ته ندی حاضر سوی او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بنی زهره قبیله همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیشه لپاره دی په دوی کې عظیم و او د ده خبره منل کېده بنو هاشم هم غوښته چې و مکه مکرمه ته ولاړ سي خو ابو جهل ورته ټینګ سو ویل تر څو چې موږ ټوله مکه مکرمه ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرا کېږي خو بیا هم د بنی هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم وو او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلی وو او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده که اوس پاتې سي او جنگ وکي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره وی چې هغه هم د بنی هاشم څخه دی نو د بنی هاشم هم ډیر نفر و مکه مکرمه ته رئیس و فقط څو نفر د ابو جهل په زور پاتس و د پات نفر د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام اکاو هغه هم د جنگ په شوق نو بلکې په دې سبب پاتسو چې پاینده کې قریش پیغور ورنکی اوس نو د بنو زهره رجوع ورسته د کفارو لشکر د زورو نفرو په شاوخوا کې وو چې د بدر پر طرف رهیسو تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوى ورته ویل کیږي موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه اوس د مسلمانانو لشکر ته راسئ د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زفران کې وو چې د لشکر استخباراتو ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي یا خدا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د وحی په واسطه راغلي چې قافله تیرسوه او د قریشو لوی لشکر را رهيدي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سو چې د یوې خنړی جګړې څخه بل چاره نسته اوس باید خامخه داسې یو اقدام وسی چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت جرأت او جسارت ښکاره سي ورونو په دې کې هیڅ شک نسته کداغه د کفارو لشکر پرې شول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غشتنې پر قسم شپې تیرې کې دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین و چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاته سوی وای او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودي هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولای سوای چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کی چې مدینه منورې ته دی پسې ورنسي او دغه جنگ دی د مدینه وقلاو ته ورنقل نکي او مسلمانان دي د خپل کورو په مابین کې ونه وژنه یا هیڅ کله دا کارونه لري او ناممکن نه و کچيري د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستی جبن او بې همتی سمي وای د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه ډیر بد اثر کړی وای د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناک کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یو عسکری مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړي چې په هغه کې و دغه اوسنی او خطرناک وضعیت اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افراد څخه د رائے او نظر غوښتنه وکړه د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و لارسو ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پرکه او موږ ستامل ګریو نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د متابعت خبري وکړي او کښینستي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل اے خلق مشوره راکې دا ور عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او لارسو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبري وکړه ودته هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خیر دعا وکړه عمر رضی الله تعالی عنه هم کښینستی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ای خلق مشوره راکې دا ور مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه ولارسو هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وای د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبري واورې دي چې هغه خبري د جنت په حرو او نعمتونو ورکو مقداد رضی الله تعالی عنه ولارسو اول یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو په والله موږ به تا ته داسې ونوایو لکه بني اسرائیل چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویلته او ستا رب لار سي جنگ وکي او موږ دلته ناست یو بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنگ وکي او موږ هم ستاسې په ملګرتیا جنگ کوو په والله یا رسول الله کته موږ د برکل غماد پر طرف رہی کې موږ به تر هغه ځایه پټنګ در سره ملګری یو تر څو چې تو ورسېږي. اوس نو برکل غمات چی شې دی د دې د پاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنہ دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوسو. برکل غمات په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه تر هغه ځایه پورې څوارلس لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو سرسخت دښمنان دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنہ ویل دا نه چې ته موږ وایو جنگ ته بیایې او موږ در سره ځو، بلکې کوم څوارلس لوی او خطرناک جنگو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو، نه در څخه جلا کیږو تر څو چې و برکل غمات ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په خبرو خوشاله سو او د ته هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکی. ورون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی هر وار وای مشوره راکی، ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړې د مهاجرینو څخه و، ابو بکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوشو چې د انصارو نظر معلوم کې، ځکه د لشکر اکثریت دوی و او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوجو وي. او هغه د عقبه بیعت چې د انصارو سره سوی و هغه هم پر دوی دا نه لازم ول چې تر مدینه منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره و جنگیږي، ځکه هغه بیعت داسې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راسي دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي. او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي. نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکی، او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستون کی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله، داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه ویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی، او موږ پر دغه چې ستا اطاعت بکوو عهد او وعدې در سره کړی دی. یا رسول الله، د کم شی اراده چې دې کړې ده هغه عملی که. قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلې یې، که ته موږ و دغه دریاب ته په داخلېدو سره امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسی پاته. موږ هیڅکله په دې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې، چې ته موږ زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابر یو، د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو، او شاید الله عز وجل زموږ څخه داسې کارونه درښکاره کې چې په هغه سره ستا سترګې خیژي. موږ د الله عز وجل په برکت رهي که. سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا و چې موږ ستا انصار، ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ په خبرو ډیر خوشاله سو او وی فرمایل زیرې در کوم چې الله عز وجل په یو د دغه دوو شیانو وعده را سره کړې ده، یا قافله یا لشکر، یعنی مدینه منورې ته ناکامه نزو، یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب سو. او په والله لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وظایو ته ګورم. په دغه زیرې مسلمانان هم خوشحاله سوه. ورونو، دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سوه او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې د پاره راوتلي وه نه د جنگ د پاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، یعنی به شک چې تستا رب د خپل کور څخه په حق سره استلی وي، او به شک یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوشه و. د دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري. یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل اراده و دغه قافله او جنگ ته راووتی، مگر یا الله عز وجل ورویستی، ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سوه چې خرجت من بیتک، ته د خپل کور ورووتې، بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کور څخه ورویسته. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړو حال رب عز وجل ښکاره کوي او فرمایي بهشکه یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه وه، د هغو صرف قافله خوښه وه نه جنگ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په اووم نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم، او ستاسي خوښوه چې بهشکه هغه به وسلی به زحمت به اغزوی ډله دي ستاسي وي، یعنی قافله مو خوښ، یعنی قافله مو غوښته نه جنگ. ګورو دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کېستا او نه په کیسه کې څوک بیانولای شي، ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم، مگر دغه د زړو حال د زړو مالک په قران مجید کې ښکارا کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نو خوښ او د جنگ اراده نه درلوده، مگر انسان بشر او عاجز دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی، هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنگ، خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي. دوی د مالو د ګټ په امید راوتلی و او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې دي او ټوله هم پوره مسلح دي، 200 د آس پاره پکښې دي، اوښان یې د لشکر تر شمېر زیات دي، مالي قدرت یې هم ډېر زیات دي. بل مقابل مسلمانان 300 او 100 نفر دي، په ټول لشکر کې فقط 2 آس لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي، او دوی د قافلې په امید راوتلی و. خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي، په جنگ کې قائم او ثابت و درېده، شاته نه ولاړ، د خپل خواهش او غشتونو متابعت یې و نه کړي. هغه څوک چې د قافلې په تمه راوتلی و کوم وخت چې جنگ شروع شو بے له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی، نو ځکه الله جل جلاله نصر او برای ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه و، هغه هم د دنیا تمه درلوده، دنیا یې خوښه و، مگر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشی نه کول، نو ځکه د نصر او بری مستحق و. ان تنصر الله ينصركم، کتاسی د الله جل جلاله د دین نصرت وکي الله جل جلاله به ستاسی نصرت وکي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لشکره سره د زفران څخه د بدر و ترپته ورهیسو، او هلته یو بدر ته نږدې په عدوه الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیې دپاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځیده چې پر یو سپینږیری عرب پیش شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپینږیری څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پښتنه وکړه، او په عین حال کې د دغه دوه لشکرو پښتنه هم ځنی وکړه چې چیرې بوي. سفنجری ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسو راته ونه وایست، چې تاسو د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل کتا موږ خبر کو موږ به هم تا خبر کو. سپنجر وویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هو. سپنجر وویل خبر کړه سوم یا راته وویل سو چې محمد او ملګری په پلانی ورځ راوتلی دي، نو که هغه چاره اشتاره ته ویلی وی چې دا خبره راته ویلی دی، نو بدوی نن ورځ پر پلانی ځای وي، هغه ځای وریاد کی چې مسلمانانو اړولی و، او راته وویل سو چې قریش په پلانی ورځ راوتلی دي، نو که هغه سړي اشتاره ته ویلی وی نو قریش نن په پلانی ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای وریاد کی چې واکان قریش حالت اړولی و. سپنجر چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسو د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپنجر د ځان سره وایي د کوم اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانی اوبو څخه؟ که د فلانی اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نمونه د ځان سره یادوي. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا شوی یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکه. او دا توریه په جنگو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف و نه ویل، صرف د ده یو مقصد و او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې کفار ډیر نږدې دي. خود د غیر د په ماشام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو استخباراتي ډله ولېژن چې د دشمن معلومات وکي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپل ملګرو سره و. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته دوه نفر ونیول چې د قریش و لشکر ته اوبو وروړلې. دغه دوه نفر یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغول وو او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړه. ویل تاسو څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څوزی پلری؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤول نفر یو، موږ یې راولېږلو چې و دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دی؟ ویل د مکې لشکر. مسلمانانو پر راواچول وهیه او ورته وایي یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لشکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست او وهیه. تر څو چې هغه دوه نفره و دې ته مجبوره سوه ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو، او دوی پریښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغ سو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهلمو، چې درواغ یې درته وویل پریمو شول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریش حال راته وایست. دوی ویل قریش د دغه غونډې تر شا په عدوۃ القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفره دي؟ مریانو ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دي؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوشان حلالوي؟ ویل یو ورځ نه او بل ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د نو سو او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریش او د اشراف څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربیعه زامن و، ابو البختری ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، تعیمه ابن عدی، نظر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریش مشران وریاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل اصحاب ته مخور واړاوه ویل مکه د خپل اینه ټوټې درته راغورځولې دي. خیر، په دغه شپه چې مسلمانان په عدوۃ الدنیا کې دي، د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسوه چې مسلمانانو ته یو څه آسانتیاوي جوړ کړي، چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودې او اوبو ته ضرورت درلودې، نو الله عز وجل دونه باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي.
نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اورېدی، چې ریګن هم ځکه په سخته او کلکه سوه او تک پر اسانه سو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډیر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړه. کفار تر میدان جنگ پورې په خټو کې ولاړه، چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنگ و منطقې ته ستړي او هلاک ورسېده، او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران و. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر اسانه سو، او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالبه سو. په دغه شپه ټول بیده سوه، دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیرهدار وم، خو خوب دونه را باندې غالبه سو چې بیده بسوم او توره به مې د لاسه څخه ولوېده، او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه څخه ولوېده اووه واره راته پیښ سو. نو ټول مسلمانان بیده سوه، حتی پیرهدار یې هم بیده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در پیاد کی چې الله جل جلاله پر تاسو د خوب حالت راوستي، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو، دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسو د امن او تسکین د پاره و. او الله جل جلاله د اسمانه او بدر باندې نازل کړي چې په دغه اوبو مو پاک او ستاسو څخه د شیطان نجاست لری کی، او ستاسو په زړه کې قوت درواچوي، او په هغه اوبو سره ستاسو قدمونه ټینګ کی. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه و، تک پر سخت او مشکل و، خو په دغه باران ټینګ او مضبوطه سو. د مسلمانانو ټول کارونه په الهی کومک سره برابرې ده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیاب سي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه و. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د مسلمانانو لشکر رهي کړ چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبوته ورسیږي، او کفار دې ته نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تیر ماخستن کې د بدر د هغه نږدو اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندي ودرېدی او وی ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول، الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه؟ موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو؟ او کدا جنگ دی، دلته چم حیله او فکر پکار دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: دا جنگ دی، دلته حیله او فکر پکار دی. حباب رضی الله تعالی عنه وویل: نو دا ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی، موږ باید د هغه څا سره واړو چې هغه و قریش ته نږدې دی، او د شاوخوا نور ساحان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څا نه سپات. نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: دا ښه فکر دی. او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر سره د دغه ځای څخه بار سو، څو وهغه اوبو ته ورسېده چې و دښمن ته نږدې وي. نیمه شپه وه چې دلته یې واړول. کم ساحان چې شاوخوا په دغه منطقه کې و، هغه یې ټوله پټ کړه بېله دغه د دوی د څا څخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې د دغه څا سره د اوبو یو حوض جوړ کړي، او د اوبو یې ډک کړي، ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې و دغه څا ته حوض جوړ کړي، او د څا څخه اوبه راکاش، حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړ چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي. نو ویل: یا رسول الله، حالات خو دغه سدي چې ته ویني، یعنی دغه دی اوس د جنگ سره مخامخ یو، او زموج مسلمانانو رونه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دی پاتې سوی چې ستاد امر څخه مخالفت کړی وي. هغه دا فکر کاوه چې ته قافلیت وروزه، دا یې په فکر کې نه و چې جنگ دی پیرسي. قسم په الله کدوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې، دوی به نه وای پاتې سوی. نو اوس که ستا خوښه وي، آیا ستا د پاره یوه منا چې په عربي کې عریش ورته وایي نوکو جوړه چې ته په هغه کې یې، او د سپرېدو د پاره به هم اوښه درته ودرو، او بیا به موږ د دشمن سره مخامخ سو. که موږ په جنګ کې کامیابه سو، دا هغه شی دی چې موږ په خوشحاله کېږو، او که حالات د دغه څخه مخالف و، یعنی د شکست حالت و، پر اوښ به سپور سي، د هغه قوم سره به یو ځای سي چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نه یو زیات، او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هیڅکله به نه وای پاته سوی، نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد درسره کوي. ورونو، د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره وو چې دوی اصلا د جنگ د پاره نه راوتلي، د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډیر فرق موجود وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه، او بیا نو مسلمانانو پر یو لوړ غونډی چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و، او د جنگ میدان تر لاندې وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عریش جوړ کړ، او د انصارو د ځوانانو څخه یو ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې د پاره ودرېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د جنگ د پاره جوړ او آماده کړ، بیرغونه یې تقسیم کړه، او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي، او هلته یې په خپل لاس سره و ځینو ځایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلانی د وجلو ځای دغه دی، او د فلانی د وجلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې درختی د تنې سره شپه په لمانځه تیر کړ، او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینان ډک و تیر کړ، ځانونه یې یو څه هوسا کړه، او دا یې امید وو چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیری په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د دوهم کال د روژې د میاشتې اولسمه شپه وه، مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوى په هغه خپل ځای کې تیره کړه. اوس چې سهار سو، د قریشو جنګي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغلې، ویلې ده چې اوبه نسته. نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحوسته د اوبو څښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدي چې اوبه وڅښي. هر چا چې د دغه حوزه څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې، هغه ټوله په دغه ورځ په جنگ کې ووژل سو، بې له حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل سو، او په ورسته کې بیا ایمان راوړي او ښه صادق مسلمان سو. کم وخت چې به دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي، نو به ویل قسم می دی په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کم وخت چې قریش سره ځای پر ځای سو، نو یې عمیر ابن وهب ولېږي چې ولاړسه د مدینې منورې د لشکر معلومات وکه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس پور سو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لشکر ته راغلی، ویل د مدینه لشکر زیات او کم پکښې درې سوه نفره دي، مګر تاسو ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځونه خو بیا کمین نه ونیولی، یا خو بیا د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس پور سو، او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بلته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی، مګر یا معشر القریش، دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره سته او نه د خلاصېدو ځای لري بې له د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه دې یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسې کې د دوی په شمېر خلق ووژل سي، بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ. ورونو، د عمر ابن وهب د خبر مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بیل تر نور اسلحه نسته او جنگ هم پر دشت او میدان دی د تیشت ځای هم نه لري نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس په جنگ در سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسی وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني نو که په تاسې کې دونه نفر ووژل سي لکه د دوی شمیر بیا نو ستاسې دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کیږي چې د عمر د خبرو مقصد داسو چې جنگ پرېږدی او درځي دلته نو د ابو جهل پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته سوه چې غوښته یې د مکې لشکر بې له جنګه بیرته مکې ته ولاړ سي هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابا الولید ته د قریشو مشر او سردار یې په دوی کې ستا امر چلیږي ایا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادیږي عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه سوه نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمر بن الحزرمي دیت پر خپله غاړه واخله عمر بن الحزرمي هغه سړی وو چې په سریه النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنګ څخه خلاص که عتبه ویل دا کار مې وکړي زه د هغه د دیت او هغه مالو زامین یم چې ځینې اخیستل سوي دي او بیا یوه حکیم ته وویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه حنظلیه د ابو جهل مور وه یعنی ته و ابو جهل ته ورسه ځکه زه پوهیږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بې له ده څخه حکیم د ابو جهل پر طرف ورهی سو او عتبه ابن ربیعه په خلقو کې ودرېدی ویل یا معشر القریش فوالله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سي څوک وژني ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژني او چې دوی مړه کو دا نو څه پېښیږي هغه دا پېښیږي کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور و قاتل د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی او سبب په مکه کې ما ته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مبد راځي نو مکه ته درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدي که هغه ووژي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړي حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپل صغره تیاروله حکیم ورته وویل یا ابا الحکم زه و تاته عتبه د دغه مسالې دپاره رالېږلی یم ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه وآله وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د ده زوی دی مقصد حذیفه ابن عتبه او هغه په خوا له مسلمان سوی وو او هجرت یې کړی وو ورونو د مکه د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې دی د ټوله مکه مکرمه عمومي مشر سي ځکه مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي خو د قریش مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی خو یو عمومي مشر نست نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابر ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکارا کی او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ ځکه خلق د جنگ یا تک د پاره قطعي نظر نه لري په شک او تردید کې او ابو جهل و بیره دي چې د تک یا بیرته رجوع طرف غالب نسی نو یې ډیر ژر عامر ابن الحزرمي را وغوښتي عامر ابن الحزرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو یعنی عامر د هغه عمر ابن الحزرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل سوی وو او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی وو کیسه یې مخکې بیان سوی ده یعنی د هغه مقتول ورور یې را وغوښتي او ورته وویل یا عامر عتبه چې ستا حلف هم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي او ته اوس په خپل سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلای شو. نو ولار څه د خپل ورور د بدله اخیستلو بیان وکړه. امیر هم واقعا خپه شو چې زما د ورور انتقام ولې پرې شول کیږي. نو د لشکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چیغې وهي، وا عمرا وا عمرا، ځکه د ورور نوم یې عمر و. او ویل زما د ورور انتقام پرېږدی او تاسې ځئ؟ په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښې. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سوه. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه سوه. کم وخت چې مشرکان د عدوة القصوى څخه رابار سوه او تر غونډۍ راواوښته او دوو لشکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الهي دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دښمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربيعه په قریشو کې ولیدی چې پر سره اوس سپور وو، وی فرمایل: کدا قوم په یو نفر کې خیر وي، هغه به د دغه سره اوس په خاوند کې وي. کې دا د خبره منلې وای سم لارې وشول. اوس نو دواړه لشکره د عدوة الدنيا او عدوة القصوى په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امر وکړي چې لشکر دې ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لشکر یې د پخوانیو جنگو پر طریقه چې لشکر به پر 50 حصو ویشل کېدی نه کی جوړ. ورونو تر دې د مخه چې به همیشه جنگونه کېده، لشکر به پر 50 حصو ویشل کېدی: مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام داسې و نه کړ، بلکې د ټول لشکر څخه یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د لشکر صف برابروي، یو عجبه واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په لاس کې یو لشته و او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یو سړی راغلی چې نوم یې سواد و او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل: سم و درې جیا سواد. او ترته تیر شو. د هاخوا چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف یو څه د باندې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه سړی پر نس پلشت ووهه او ویل: په صف کې و درې جیا سواد. سړی عجب خبره وکړ، ویل: یا رسول الله، خوش دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپل بدله غواړم، لکه څنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لاشته کوچنی وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کرار سره یې پر دانس ووهه. خدای وای خوش دې کړم، خپل بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي: سړی، ته څه وایې؟ دا رسول الله دی. سړی وای: هو، دا منم، خدا به از ما حق دی، خوش یې کړم، بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هو، دا د حق دی. لشته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لس کی، ځکه د هغه سړي نس لس و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک نس یې مچ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تعجب کې سو او ویل: یا سواد، دا څه کار وچتا وکي؟ سړی ویل: یا رسول الله، دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووشل سم. نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار می ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره ومشلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خیر دعا ورته وکړ. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغه سو. خیر، کم وخت چې د لشکر صفونه جوړ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل اوامر ولشکر ته بیان کړ، ول: جنگ به تر هغو نه شروع کوي چې زما اخیری امرونه درته رانسي. او بیا مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یو خاصه لارښوونه وکړ او یې فرمایل: کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتي او خپل غشي وساتي او حمله مپر کوي ترڅو چې نږدې نوي درته راغلي.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.